آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلال زی سره مرکه اوري.
شاعری و سماغه عمومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدی په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې هنري فعالیتونو او د پښتو موسیقي د اوسنی حالت په باره کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو وړو سلوک مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري 120 ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه 120 ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره 11 ښوونځي شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهوري لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر 40 کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکخت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثر وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د 20مې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او دته دنده سپارل کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې پوهنیار مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13مه نېټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې 2 کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28مه نېټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13مه نېټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار د پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوي وو، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زی د 2 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. امیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی لنم سرخای دا پختو ادبیاتو لوستون کی او شاعران او لیکوالان ټول اشناوی دا زادی رادیو دا ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو حمیم جلالزی به تاسو پیژنې یا نه؟ خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی خیسته شاعری کوي او ډیره موده کیږي شاعری کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوی به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خیرغلاس ترته وایي.
ډیر زیات مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعری تر یوې لسیزې خو ډیر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې وحسابي. زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلې دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل. ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس اوریدونکو ته وړاندې کړي چې په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستل شاعري اوریدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژني زما نه کېږي هغو نه پرته.
حمیم صاحب په شاعری کې راته ووایي، پخوانی اوسنی شاعری دی څومره فرق کړی ده؟ خپل اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله شاعری په چاپ باندې، زه همدا اوس په راټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم. هغه څه شی چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق دا ده چې پخوا زه په موضوع می نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اول وختو شاعري سې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي سې ګورم. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري. او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي. نو له هغه شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل سوي.
مثلا یو زه یو بیت درته وایم چې وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یاد وي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاتې وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي.
یو بل غزل دې ما ورو بیا دې په شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده مینا یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه وی لما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینی مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهلیو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهلیو زلفو، او بیا د زړه د چې روښان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې. حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورته
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه، او کله چې ماسټري کولم او ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدمه پکې، نو ډېره مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یوه نقشه ده پرې روان یم، نه د سوال یم، نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چېرته را په کار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له ما نه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایی محاسبې دي، زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي. عملیه که یې رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي.
وا، ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي و، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخله، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپل شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کې دونه ارزي، موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستلو ګټه همدا ده چې مثلا یو خو هم د هغې له ژونده خبره یې، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا لدغه چاپیریال سره تړلې ستاله تجربې دي او دلته لوستن کې پیدا کول زه کدا بل ژبې تاوړي دی غوی لپاره به ډېر دلچسپ وي ځکه دا چاپیریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې اوس چې مثلا دی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده، یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده. شاعري داسې هم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورې د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او که نه ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو یو دوه بیتې دا ده چې عیشو غمې تو تابع رسم است ورنه چیست درغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې شوی دی. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقمي د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره، اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربه ارزښت زیات کړی؟
زه خپل د خوشحال یعنی د خوشحال ورسته اوس حمید د ډیر عالی شاعری کړی د خومره نه دی لکه خوشحال رحمان بابا سره له دي سفیان ورته لوی کار کړی دی. حتی زمو مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی دی د رحمان بابا شاعری ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جماعت کې لیدو د رحمان بابا شاعری به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سې ده. د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې را اخیستې دي. او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه را باندې وینې ته پر کوم ارمان غږېږې، یا مې لاس په لاس کې نیسه یا دې لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې، تا په عشق کې څه لیدلې ته یې ولې دومره ستایې. راشه ما ته تکیه وکړه ښایي ستړې به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله له جذبو نه دې راووزه، لاس را تېر کړه په ویښتانو له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غرزاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه آن چې لار ورغلې نه وي، د خوبو دې راته وایه پر خپل ژوند راته غږېږه. نن دې سترګې لندې مشه نن چې هر څه وي خندېږه، که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم. ژوند مې کم نه و له جنګه، ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه. باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه، په محفل د موسیقي کې سرګم اورم زړه خورمه. ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سي موږ ته وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ را سره وغږېد.
ډېره مننه تاسو.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د شیر لرنګینی دنیاګۍ به د پند حکمت او رازو نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. غوږ وشو وږمې ته. دا به نقلونه راته ولولي. تر نقلونو وروسته د کرن خان مرکه هم لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو زلمی مرشد ترغه ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته ویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم. امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هوکړه او مرشد ورته ویل چې د دې کوټې شاته یو لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګیږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ور ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کېده خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه. ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر اسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل وکړ او هغه ورځ را ورسید چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مگر نخې یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشو ډی ویریده د جادوګر خوا بده شوه. پی پیشو یې بدل کړ خو پیشو شوی موږک لسپی ویریده. جادوګر پسپی بدل کړ خو بیا له پړانګ ویریده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ خو حالا بیا له ښکاري بنیادم ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی. بیرته یې موږک کړ.
د تکله سندرغاړې کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزې وریادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړې ډېرې ټپیزې ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا څای دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نوښت یې چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالي او شاعري هم کوي او د شیرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرم څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، ځکه د دې معنی په لاس باندې نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان سید غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نه پڅواري شمزان لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنې کې سټ مزيګر او بیا ورسته کې سټ کیف اوس چې دا کوم دې دا اترنګ راغله دي، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی او لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او رالوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینه کمای ما تخکاری، هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغه پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغه کې مونږ سه رباب وکارو ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې په خواو شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغه معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه خو نه کړی شم، خو چې څوک په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ دپاره ما کړی.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقۍ یا د ښه شعر د انتخاب خبره وکړه. ستاسو اکثره البومونو کې موږ ګورو چې موسیقي ټوله معیاري. آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوالو ته خو چې مونږ څه ورکو هغوی به هغه اوري. باید مونږ ورته خصیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقۍ خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېر مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالۍ کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپل ملګرو.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوالو مې یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو د دې سره د بازاري موسیقۍ د کوم ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدونه دي، تاسو په دې درته څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سيزونه یو بل سره رواني، لکه په هر سيز کې ښه او بد، ښه او بد د دوانه خوني. دغه شانتي په موسیقي کې هم، دغه شانتي په شعر کې هم، د بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سيزونه برواني خو معیار او خالصواله دا به پات کیږي او دغه نور سيزونه وقتی دي وقتی توردي وقتی توراشي لارشي بیا ماده سه هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اوریدلې خو چې معیار تراغلي بیا غو طرف ته نه لیدلې نو دا کیږي بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي معیار خپل ځای نه بایلي او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقي مینوال دي هغه ته مونږ یو خاص ځای ورکو دا زمونږ ذمہواري ده
حالات راک او که بخت راک هر څه چې گزار سخت راک حالات راک او که بخت راک
معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا ذمہواري د چا جوړی کی د هنرمند د اوریدونکو کدا غکس چې یو کیسه په هنرمند کې او مارکیټ ته وړاندې کړي څوک به دا سره مخ کیږي چې دا موسیقي نور هم معیاري کی
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواري ده خو کبیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زموږ ولس لپاره ده زموږ اوریدونکو لپاره ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومګه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې هغه به نه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وایي راشه د دې نه پسې لږ نور غیر معیاري شه خو دونه خلکو کتلی په لکونو نو که مونږ یې نه ګورو مونږ یې نه اورو مونږ یې نه اخلو نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوئ هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو خو کبیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو نو دا غیر معیاري سیزونه له مونږ وده ورکو باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کېږي هغه کم کس چې کړی دی دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډرامه دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغې کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتي که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک یې ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلی مخکې هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم وره لاس
خنجی رب شو ستاسو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه سو وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیر زیات ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعرۍ کتاب هم تیار ده بلکې د کتاب نه زیات شو دغه شانته د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده زما د سیرنو زما د تحقیق یو دا داسو پرچی چې مدي مقالې چې دی وړې وړې اوس دا وخت زما سشپک کتاب بيخي تیار دي خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د بيخي ادارې نه او خلکو ته ورورسومنو دغه ادبي په هلي ځلې دغه دي چې کومه لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکو چې دا د پښتونولۍ ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا به یې هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خوست دا دغه ځایونو ته هم خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مشپه راغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قایل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټه نه کوي مشاعری الگ گٹا کئی چی مونگا کلو تلار شو دا کلو خلق را غون کو آمو لسکینی اغا با پویشی چی دا شعر ستا وی شعر ستا وی مشاعر ستا وی حالا با زمونگا جبا زمونگا عدب ود مونی نو خدای دیو کی چی امنی چی مونگ پا دی کلو وگر کلو که دا بندارو نو کو زمونگ دا راتلون که کل زمونگ دا زوان کل عدب نلری دی دا غا طول هم پا دی بانی پویشی مدا با بیال خون که
کابل چه ہسی کماؤ میں پرچوی جانا دنن پس بکو پاچا ستاسو په ډېر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړي او مونږ اوریدلي چې ډېر مینوال خوښ کړي دي. که دلته خپل مینوال ته خپل یو نوی شعر داسې لږ واوروي نو ډېر ښه وي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړی او باچا خانی په کار ده. دا چونکې ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوهه خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی، نو هغې کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړمه چې ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پیښوره تا نظار پیښوره تا نظار سواته ته د زړه قرار او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بیخبره بیخبره سواکت دزل قرار ننگ رهار گلو هار همیشه بهار بهار ننگ رهار گلو هار همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خای څناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خپرونه کې له یوه داسې چا سره خبرې کړې چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو هرکلی وایو، سړی مشي خان، تاسې د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوي، دغه خوی خواص څه ډول؟
غفار خان بابا چو دا ډیره یو عجز انسانو، دی په دې اخره کې په اسپیټال کې و، نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغله نو دې به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې، نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو، نشم ویلی تا ته، نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص. زه خپله یوه ورځ اسپیټال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل، نو دی دی هر لکته په سترګو کې لیدل، نو دی داسې خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې را زلمی کیږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم زما په حواز باندې قدم بغدی زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلې وی د ناسته پاسته دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یره چې د من یو ورځی ولی باغ ته لاړو او دې په شکې دلی غټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګې دو بون
دا ولی خپلې
خانو چوکیم درلو دا هر څه به و خو دې کله په ژوند کې د قبر سر لاندې به صادر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجره کې شته، هماغه چوپالونه هماغه د لوخو. یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې دې د انتخاباتو په پاکستان کې وې شماره شروع شوه، دی په دې پوله یو دیکان پټي کې کار کولو دی ورغلی، چې ورغې په دې پوله ورته کېناستو، دې دیکان خپل کار وکړو، دی لاړو هغه یو ونې بوټې وغې لاندې څادر واچولو، دا دیکان راغی ورته وی بابا ولی وی د خان د نغنه مخلاص کئ د سی او شی مل درکو یو رایا چې د خانه د غلامی نه مخلاص کئ وی لاړو سموده پس وی انتخابات شروع شول نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو دیکان په پټی کې کار کئ نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تاله راغلی مو دا رایه به ما له راکي وی هغې داسې پټی کې په ګډه بنا وکړه چې دې دا خبر وکړه دی خان ورته ویل ولې وی هسې وی بیا ورته ویل چې دا رایه به ما له راکي وی دی بیا په ګډه بنا وکړه خو په درېیم ځل چې هغه شو وی دی خان را ونیو چې زه درته یم چې رایه راکړه او ته راته ګډېږي وی ویل ستا نه مخکې یو څو ورځې مخکې ملنګ راغلی و ونې لاندې څادر واچولو چې بچیا داسې دغه مې درته جوړ کړو چې تاسو ته به خانان راځي او منت به کوي نو وی هغه د ملنګ بابا خبره
رښتیا شوه.
رښتیا
خان ته خو پخپله باندې د هغه اړیکې له مشرانو سره دا به هم دلیدلې وي له سپینګیرو سره له مشرانو سره له دوی سره د هغه اړیکه څه ډول وه؟
د هغو سره خو د هغې داسې وي چې دا کوم د هغې خپل اسپیان او پیروکاران وو نو بابا او دو بسپورې وچې ډوډۍ خوړې د بچو نه به یعنی هغو پې ځانونه قتلول او مرګ ته دغه کول هغه خلک خو نشته اوس. که نه
خان صاحب تا خو د دوی کورنۍ له نږدې لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند یې د ولس په خدمت کې تیر کړی و او وچه ډوډۍ به یې خوړله په شکېدلې پوزي به کېناسته له هغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایئ؟
غنی خان خو یو شاعر و او هغه حقیقتي شاعر و د هغې وینا چې و نو هغه حقیقت دی که څوک هغې سره اختلاف لري هغه د هغې خپل دغه دی خو غنی خان چې و هغه خو د دې په قدم قدم نه کېخوستو هغې خپله یو دنیا وه خپله یو لاره وه یو شاعري وه د بابا نه پسته بس ولی خان و چې هغې د بابا چوکۍ او دغه سنباله کله ګدی
د خان غفار خان غصه دې کله لیدلې کله هغه په غصه شوی
یره ما خو کله هغې خو چاته زما چې څومره اندازه ده وایي د بچی نه چاته او د لور نه او د دغه نه چاته کم څه خبره نه ده کړې
ماشومانو سره د هغه
ماشومانو سره مینه د هغې ډېره وه تاسو که وګورئ بعضې عکسونه هم داسې شته چې هغه ماشومانو ته سره ناست دی او هغې سره جرګې هم کوي او مرکې هم کوي د ماشومانو مینه هغې ډېره لرو ده
پښتانه معمولا دغه شان مشران لري لرلې خو هغه وخت کې چا ورته پام نه و کړی ستا له نظره د دغې کورنۍ په اړه خو ته ډېر معلومات لرې د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول؟
نن د هغې هره خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چا هم نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سهاده پورې هغې چې کوم خپلو بچو ته او خپلو دې ملګرو ته نصیحت او دغه پریښی دی چې نو هغه لږ لږ ځای ته راځي سر نیسي
هغه خو دا خبره هم کړې وه چې یو کیږو ګنې ورکیږو
دا خو ظاهره ده ښکاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نه شول
نو دا زموږ ستاسو بدبختي او کمبختي ده چې موږ نه یو کیږو که موږ یو شو بابا خبره چې بیا هېڅ نشته دی
ځوان کول ته څه په کار دي چې هغوی د بابا هغه کتاب چې زما جدوجهد یعنې ته ورته نورې نسخې
د بابا کتابونه شته د بابا فلسفې شته د بابا هر رقم دغه شته دی هغه دو ولولي او هغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دې ځوان کول ته به ډېر مخکې تک کې دغه مشکلات به نه وي بابا خو د امن انسان و کنه د امن پیروکار و هغې خو شر تشدد نه خوښولو
څه فکر کوي اوس خو اکثره شر او تشدد خوښوي
او زمونږ او ستاسو بس فطرت او دغه کې دا راغه شو چې دا موږ نه الله وباسي او ټول یو شي او پښتانه امن او ظلم او زیاتي نه دی الله موږ او تاسو وساتي
د وروستۍ پوښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یوه عدم تشدد د فلسفې
بابا چې کومه خبره کړې ده چې یو شی ګینې هغه کېږي مه کوئ خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاتی دا ښه شی نه دی خپل ژوند تېروي الله موږ ته ژوند راکړی دی مینه محبت ساتئ هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واکدار دی منگا تاسو سره هیڅ اختیار نشته.
ډیر مننه. تشکر.
یو شرنگ کی ملٹکڑا دا عمر نو خزانہ روتم سر میں جیتے خپل یار پسند نہ وہی روتم سر میں جیتے خپل یار پسند